افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر 9 د خپرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 66 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلو مترو پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد له ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان 2 اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي پیران کې د 2 افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسمبلۍ له 66 نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو 2 اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د شیراز په مرکزی زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نسي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. دغه بنسټ ویلي 2 کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 15 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 50,000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندي پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 50,000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندي په وینا تر 200,000 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سو شمیر 2,11,399 ته رسیږي. لکه چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې، د لبنان حزب الله هم د پولې په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړي چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویل امریکای د حزب الله حماس او حوثی غیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالی کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکنو لپاره کاندیده ده حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه یې د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 شته ورسید. د نیپال پولیسو پرون نشان به ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل له مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری په وینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر شوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې 2 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو 13 سیشن به فایل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامې کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا 2 تروریستان ختم کړای شوي دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلوله نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوي ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ترامپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکران ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خبره شوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ترامپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېږم چې تر ټاکنو وروسته به څه پېښ شي او څوک به ولسمشر شي. خو له ډونالډ ترامپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خوا وي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن شوي دي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهمه تلته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي.
دا هم اورئ چې په اروزګان کې ځینو ستنو سوو کسانو ته د کوچني کاروبار زمینه مساعده شوې ده. په افغانستان کې د کمبایو خوړو رستورانتونه په ښه ګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت 2 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شوې.
ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ده. سو
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس ورزو د خبرونی د خبری راپورونو برخه ته. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن شوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه 2 په لس کاله بند محکوم شوي دي. په دې اړه تفصیل له پرښتې سهاک ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو تر لاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهی پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي. د رسنیو برخې کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو له رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلوماتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکوونکو ویلي چې له افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبدا مرغه د طالبانو د وکمنیدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. وکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي او ایما په باور لبدا مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو ګڼ کارکوونکي نیولي او یا یې هم مجبور کړي چې خپلې دندې پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاښ یا سرطان پر شپږویشتمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکوونکي محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. سینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکوونکي د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتي حالت د راپور ورکولو له کبله د طالبانو د پوځي محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوي دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تېره اونۍ د افغانستان په رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته لګاونډو یو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنه سیوی کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته برابر نه ده. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنه سویو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفي شول سیوی دي. دا کار د ان ار سی مؤسسې په مرسته او د ترین کوټ شرولي په تخنیکی مرسته سوی دی.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفي له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالراشد د هدایت ویل چې د انرسي موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړي دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ د دې موسسات سره دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته یو د کار زمینه پکې برابر شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته شش
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړي ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړي.
پاینده چې موږ داسې مونږ در سره کوو کدل ته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمن تاسې ورته معرفي.
بلخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه ارزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وایي نن ورځ خوشحاله دي چې په خپل ملک کې دي او ورته د کار زمینه برابره سوې.
نور اړوند مسؤلینو څخه موږ ډېر راضي یو ډېر خوشحاله یو چې زموږ د مهاجرینو لاسنیوی په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې وکړي.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسېږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک به خدمت کړو خپل ملک به جوړوو خپل د وطن شکریه.
په ارزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېښتو کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسئله د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو غبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپشل شو. هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولي دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسله واله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې غبرګونونه پارولی دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بلل لري. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم پنه شا وو وشل شي. شغله خلیلزاد دا پښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشرانو د مندلو او وژلو وړتیا شوولې خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د حق لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خواشینۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادی به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبری آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتو له امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلې دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور له مخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوښتست په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیونو افغانانو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونه ته ودانی جوړ شوې. دغه روغتیایي مرکزونه چې یو په شګل ولسوالۍ او بل په مانوګي ولسوالۍ کې دي په خوای ودانی نه درلودې چې لکه بلې ناروغان او روغتیایي کارکونکو کې لستون سره مخامخ وو. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
یو د ترقید ولسوالۍ د میسلام په ساحه کې د یونیسر محترمې ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیونه افغانۍ په دغې باندې مصرف راغلی دی او د سر ته رسېدلی نوی ابتدا ترسره شو. همدغه شان د شګل ولسوالۍ د مونې په ساحه کې چې د هیلنټ محترمې ادارې په فور فنډ باندې یعنې هغه په خپله بودیجه باندې د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د هغې تعمیر تکمیل شوی دی چې ابتدا ترسره شو.
د سیمې اوسیدونکو وایي روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ او جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکوونکي د ځای د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبیدالله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډېر خوښ دي راضي دي او د دې لپاره چې ډېر مشکلات به سره حل شي.
دا ځلې چلام بیچی کلینیک افتتاح شو او ولسونو ته انشاءالله د خدمت جوګه شو او ولسونه ډیر زیات خوشحاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. کروندګر یې له کبله خوشاله دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال پراپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینې سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کار ته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته د غلو دانو د پیداوار ډېرېدل او په دې ولایت کې د ګټور تخمونو ترویجول بولی. د سپتمبر په 28مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډی ته وویل
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی وسه هم ورته رسیږي هغه نه د ښه ګټه واخلي خپله دې وکړي بیا وروسته د کرلو شکرې پالنه هم هغه سي وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي ځکه دا شی چې موږ ته راکول کیږي موږ او تاسو مسئله ګرځي په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته سي. مثلا د خلکو مخکې له دغه یو جره پټیشکه چې شپېته منه او پنځوس منه اخیستل موږ چې سروې تیر کال کړې ده له یو جره بشکه تر درې خروارو دهقان حاصل اخیستی ده.
بل لوري ته بزګران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ویشته خوښ دي خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بېوزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنځای بزګر نظرخان وویل
اوس ډېر ښه ټیم باندې راکړه ښه پخوان کرل کېږي خو یو خو په دغه کې ستا پروس کله موږ دا اخیستي مرغۍ نه پرېږدي سالمرغیو پاتې دي داسې حاصل ورکړی دی کنه چې جوره خروار سلمونو ته رسېدلی دا بسن هم نه کوي دکانان زیاتي د تخمو پیسې نه لري بېوزله دي.
د سیمې یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوي تخمونه ګټور بولي او وایي هغو بزګرانو چې دا تخمونه یې تېر کلونه کرلي ډېر ښه حاصلات یې ورڅخه لاسته راوړي دي.
دمګه دغه د میټیکې لپاره ډېر غټ خو اصلات غور کړی دا او ډیر خوشاله یم چې تاسو نه موږ سره کومک کوي او ډیر ښه نتیجه ور کړی دا خدای دې وکړي چې نور کومکونه موږ سره وکړي.
په ورستوي کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلی په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی. یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي.
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه یې ګران دي. فیروزه عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خاوند الله بردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیه یو سلو اتیا افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی هستم.
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ 50 کیلو تکا کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډوله مینو لرو او ځینی نور خواړه چې زموږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمان لرو زموږ ټول خواړه همدایو بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګران بایو خوړو رستورانتونه هم شته خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د لوړو بایو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستنسوي پرې تګ راتګ کوي دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 150 تر 200 افغانیو ده. د دې رستورانتونو ډیری میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 10 ورځې په درې کال کې کم زیات پکې د رستورانت کمښت وخت پلاو بوست راکړي دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس لږه خلک په اقتصاد هم ډیر کمزور دی. یو لوبیا وارتال غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخې دي ورته په دان سوالاتو کې لږه تور خان کې اوس دي زیات ګندوالا دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي.
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزان بیا خوړو رستورانتونه ډیر دي خو دلته د یو رستوران خاوند قدیر ازادي راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ارزانه خوړو د اخیستلو وس هم خلکو سره نسته.
اوس چې د ارز چې د پټاپ وو دی دلته اوس چې موږ سرویس کولو نه پخورا او اوس چې
هغه کیلو پخو اته کیلو یعنی اقتصادي وضعیت چې بیخي د خلکو صفر دی او هغه کارګر چې خلک یې دی اکثریت چې کوم خلک راځي خاص هغوی چې ډوډۍ سیستم چې دی صحیح نه دی او چې خوري هم پوښي دی په تکلیف باندې یعنی نیم فران پورې نیمه ډېره ډوډۍ
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډېری یې له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټې څنګه یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د په وړو هوټلونو کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیه پخیږي یا مثلا دغه برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوي دي نو هغه کوم خلک چې دوکانداران دي یا په هغه ساحو کې دسپروشان دي غریبکار مزدورکار که څوک لاس بیړۍ ګرځي اکثرت د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې دي همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان بیه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاو وي او